السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر عمر داوزی نن په تهران کې د افغانستان د سولې په اړه د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. افغان صرافانو د وروستیو جنایي پیښو په ځانګړې توګه د یو صراف د لور د قتل په غبرګون کې نن مظاهره وکړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه د ایران له چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. محمد عمر داوودزی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کوي. د سولې عالي شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي رادیو ته وویل
در ملاقات هایی که با سایر مسئولین زیرفت انجام میشه، یک بار دیگر بر همسویی، همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد.
په وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې ایران له وسله والو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو وارې ایران ته سفرونه کړي دي. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې په خلاف مظاهره وسوه. دوی له دولت څخه د خیرخوا د قاتلانو د نیول کېدو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه. پر دغه خبریال پرون په خوست ښار کې د نامعلومو وسله والو لخوا حمله وسوه چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. بلخوا په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې یا نی په ویلامیه کې ویلي چې د خیرخوا وژل کېدو څرګنده کړې چې په هیواد کې ژورنالستان په بد وضعیت کې دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر شلو زیات وسله وال طالبان وژل سوي دي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه عملیات د اورزګان د مرکز ترین کوټ په مربوطاتو کې سوي دي. ویلامیه وایي چې په عملیاتو کې 22 وسله وال طالبان وژل سوي او د عبدالهادي په نوم یې یو تن نیول سوی دی. ملي امنیت وایي چې د طالبانو یو مرکز، یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د غشې به د هند په دهرادون کې د ټیسټ مسابقې دویمه ده. افغانستان په خپله پاڼۍ کې 314 منډې وکړې چې تر آیرلند 122 منډې مخکې سو. پرون د مسابقې په لومړۍ ورځ د آیرلند ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځیدل چې یوازې 122 منډې کړې وې. اوس آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله دویمه پاڼۍ پیل کړله. آیرلند تر دې شیبې پورې 14 منډې کړي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. افغانستان چې تېر کال یې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، اوس کولی سي په ټیسټ لوبو کې برخه واخلي. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل، لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتان وو. برینټن تارن چې پرون یې دغه حمله کړې و، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استیناف غوښتنه یې ونه کړله، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې د نویو بندیزونو ځواب ووایي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس نن شنبه دغه راپور ورکړی دی. اروپایي ټولنې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا تر څنګ پرون پر روسیې دغه تازه بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د اوکراین پر کښتیو د تیر کال د حملې، د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیرتون غوښتونکو د ملاتړ او نورو اقداماتو له کبله پر روسیې لګول سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې دا شورا پریکړه د خپلو رسمي سرحدونو د خوندیتوب لپاره د روسیې فدراسیون حق ته بې احترامي څرګندوي. روسیې 13 نومبر میاشت کرچ تنګي ته نږدې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګي سره تړي د اوکراین درې کښتۍ او د هغوی 14 مله ونیوله. روسیې ادعا کړې چې دغه کښتۍ په غیر قانوني ډول په کریمیا کې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوې وې. روسیې دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قمندان په توګه ونوماوه. د جنرال ټود ډي ولټرز د نومونې اعلان پرون د امریکا د دفاع د سرپرست وزیر پاتریک شانهان لخوا وسو او ویل چې ناټو تړون له دې مقررې سره موافقه کړې ده. که ښاغلی ولټرز د امریکا د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، دی به د جنرال کورتیس سکاپروټي ځای ونیسي. ولټرز به په داسې حال کې په ناټو کې دغه نظامي مسؤلیت واخلي چې دغه تړون د منځ واټنه اټمي وسلو د کنټرول تړون احتمالي ختمېدو ته چمتووالی نیسي. ویل سوي چې د امریکا او روسیې ترمنځ دغه تړون په تیرو دریو لسیزو کې د اروپا د خوندیتوب سبب سوی و.
له ازادي راډیو مو د افغانستان نه اونړي د سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوزی نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د چارو کارپوهان وایي د ایران رول مهم دی، خو زیات اهمیت د پاکستان او امریکا رول ته ورکول کیږي.
کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي.
په کابل کې نن صرافانو د ورستیو تختونو او د اختطافیان لخوا د وژنو په عکس العمل کې مظاهره وکړه.
زمونږ مرانه اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه افکار وکړ چې دا د بهاسا قاتلین چې گرفتار دي هڅه عاجل اعدام.
آذربایجان ته د ولسمشر غنی د ورستی سفر پر مهال د آذربایجان او افغانستان ترمنځ په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک شوې دي. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د لیکوال احمد شاه پاتون سره په دې اړه خبرې کوو چې شاعران او لیکوالان څنګه کولای شي د پولیو پر وړاندې په مبارزه کې رول ولوبوي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د نن ورځې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د دارالانشا مشر عمر داوزی ایران ته تللی دی او د دې هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غږیږي. زموږ همکار اجمل تورمان همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، د ښاغلي داوزی د کتنو او له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه تازه خبره شوې دي؟
بله مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د سولې د سیمه ایز می اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینې تهران ته رسیدلې او له رسیدو سره سم یې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ښاغلی داوودزی به په خپل دوه ورځني سفر کې د ایران له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره هم د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ پاره خبرې وکړي. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي نور هم پیاوړې کړي.
هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زمونږ ګاونډی او تاثیر لرونکی هیواد ده او موږ له دغه هیواد سره ښې فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او نورو ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یو صادقانه لاره ګام اوچت کړي.
د سولې د سیمایز اجماع په چارو کې د افغان ولس مشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلي و چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کړی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي سیمایز او نړیوال آباد لري او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولی شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وایي ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د یوې اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې تر سره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمي امر بلل شوی چې افغان حکومت او د سولې عالي شورا په دې برخه کې خپل هڅې زیاتې کړې دي. بل مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمانو چې په ایران کې د ایرانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی د خبرو اترو په اړه درسره وروستي معلومات شریکول. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي سید حاجي سید داود سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ایران ته د خاغلی داوودزی د سفر اهمیت څومره دی؟
ایران هم زمونږ یو د گاونډیان نه دی او ایران هم دلته کافی په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی، یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري او تقریبا په 40 کلونو کې ډیر زیات کومکونه افغانستان سره کړی دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او دریمه درجه کې راځي. اما دغه تا ګور اتا ګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګه کې نه دي. یعنی دلته که سوله راځي سوله درې اړخه لري، کورنۍ اړخ دی، سیمه ییز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ییز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو.
تاسو یو بخښه د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کوم اختلافونه دي؟ دې ته په پام سره آیا فکر کوئ چې ایران ته تاګ او د هغوی سره خبرې مثلا د سولې برخه کې دا به اغیزمنې تمام شي؟
او کچیرته امریکا د زړه وغواړي دلته سول راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران همکاري وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي یا روسان همکاري وکړي یا چین همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې که دلته واقعا د سولې پروګرام وي چې سول عملي شي، بیا په هغې کې پرته د ګاونډیو د مرستې او د کومک نه زه فکر نه کوم چې یو هیواد دی لکه امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلاتو ته د حل لاره جوړه کړي. خبردای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې رقابتونه راو پاري دی. خو نه کوم د امریکانو نه امید شو ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو پاکستان ته منډي وایو. د پاکستان دا پاتې یو منظمه ستراتیژي چې گاونډیانو سره څوک نړیواله ټولنې سره څوک، او کچې ته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خوا خبر نه دلته سول نه راولي یا موږ په کې ډیر زیات کلیدي رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا تاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توانم نه لري او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه نه ورکوي چې ایران د افغانستان کې کلیدي رول ولري.
بلې، تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما که دا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ دپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نه شي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ایران رول څومره مهم دی او دا هیواد څه کولی شي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه حاجي سید داود څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان صرافان د وروستیو جنایي پیښو په ځانګړې توګه د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې مظاهره وکړه او د دې اختطافچیانو د اعدام غوښتنه وکړه. د افغانستان د صرافانو ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې مسئلې لپاره یو ورځ ټول دوکانونه وتړل او کاربندیز اعلان کړ. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې ده او په راتلونکي کې صرافانو ته د ښه امنیت ډاډ هم ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ.
د افغانستان صرافان وروستیو جنایي پیښو په ځانګړې توګه د صرافانو او د دوی د کورنیو د غړو اختطاف سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي پام وکړي. دوی د شنبې په ورځ د یو صراف د لور محسا د قتل په غبرګون کې کاري اعتصاب وکړ او د عدالت غوښتونکي سول. د افغانستان د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په کابل ښار کې د یو صراف د وړې لور محسا قتل سخت اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه قاتلین ژر اعدام کړي.
زمونږ نه اعتصاب په ټول افغانستان کې کاربندیزو صرافانو اعتصاب وکړ، هغه کار وکړ چې دا د محسا قاتلین چې گرفتار دي هر څه عاجل اعدام شي او د محسا غوندې نور منګارو مثال ده چې هغه هم په دولت سره بندیان دي هغه باید اعدام شي.
ښاغلی صافی وایي چې له تیرو درې میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دو تنو اختطافچیانو په کابل ښار کې د یو لاس فروش صراف وړه لور محسا د پیسو لپاره اختطاف کړه او وروسته یې په بې رحمه توګه ووژله. د محسا قاتلین د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول او په خپل جرم یې اعتراف وکړ چې محسا یې د پیسو لپاره اختطاف کړي او وروسته یې ووژلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په یو بله ورته پیښه کې څه موده وړاندې د یو ملي سوداګر زوی عباسین زازای د کابل په کاتیناو سیمه کې اختطاف شوی وو او وروسته اختطافچیانو هغه ووژلی وو. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محسا دوسیه یې بشپړه کړې او په عین حال کې د صرافانو او سوداګرو د ښه امنیت د خوندیتوب په هدف د زیاتو هڅو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویندو د دفتر سرپرست نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د محسا دوسیه نهایي سوی په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې به لویې څارنوالۍ ته وسپارل شي. د کورنیو چارو وزارت د صرافانو د امنیت په برخه کې ټولو اړوندو کشفي، عملیاتي او استخباراتي ارګانونو ته جدي هدایت ورکړی. هغه شمېر اختطافچیان چې د قانون له منګولو څخه اوس هم لرې واوسي، هغوی ژر ونیسي او قانون ته یې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د صرافانو د اتحادیې رئیس وایي که حکومت د دوی امنیت ته جدي پام ونه کړي او ستونزې ورحل نه کړي، صرافان به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي او مجبور به سي چې خپله پانګه له افغانستانه وباسي څو دوی او کورنۍ یې په امن کې ژوند وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال چې افغان چارواکو د ده په حضور کې د هغه هیواد له مسؤلانو سره د کوم پروژو تړونونو لاسلیک کړل، د هیواد له اقتصادي ودې سره به مرسته وکړي. د دې وزارت مسؤلانو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هڅې تیزې کړې چې د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او داسې نورو په څیر له آذربایجان سره هم په سوداګریزو ترانزیټي فرهنګي او داسې نورو برخو کې اړیکه او دو اړخیز همکاري ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونوي ازري پنګوال لیواله دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي خو افغان حکومت دې ورته کاری اسانتیاوي برابرې کړي. تفصیل لخان محمد سین خورو.
په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژۍ پیاوړتیا، د اوسپنې د پټلۍ غځول، د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ترانزیتي اسانتیاو برابرول، د فرهنګي چارو سمون او داسې نورې هغه پروژې دي چې آذربایجان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د ده په حضور کې د افغان او د هغه هیواد د اړوندو مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت ویان سمیر رسا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو پروژو د پلانونو جوړولو ته به ډیر ژر اقدامات وشي.
بدون شک امضای تفاهمنامه ها در عرصه های مختلف،
دو ویل پرته له شکه په بیلا بیلو برخو کې د دغو تفاهمنامو لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لامل ګرځي. آذربایجان کولی شي په دغو برخو کې مهم نقش ولري او موږ کولی شو د ظرفیتونو په لوړولو کې ترې کار واخلو. دا پروژې کولی شي چې د یادو سکتورونو ودې ته زمینه برابره کړي. خاغلی رسا وویل د افغانستان سوداګریز اړیکې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان او داسې نورو په نسبت لږې دي، خو دغه پروژې به د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د ګډو همکاریو یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معلوماتو له مخې آذربایجان هغه هیواد دی چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د لاجوردو سوداګریزه تاریخي لار ترې تیریږي. دغه لار شاوخوا 2900 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې افغانستان له ترکیې او له هغه ځایه د تورې بحیرې په ذریعه له اروپایي هیوادونو سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د نوو پروژو د تړونونو هرکلی کوي او وایي له آذربایجان سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا کولی شي چې د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراخې کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې آذری پانګوال د په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول شي.
دوی دعوت شي افغانستان په بدن کې، په زراعت کې او په ساختماني شیانو کې او د برق په جوړولو کې دوی تجربه لري د پخوانه او امکانات یې شته دي، نو په دغه لحاظ باندې د دوی د تجربو نه کولی شي چې افغانستان استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې غواړي افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ په یو مهم ترانزیتي او سوداګریز واټ بدل کړي. خانجان لوکوزی ټینګار کوي چې حکومت دې د آذربایجان پر پانګوالو سربیره د نورو هیوادونو پانګوالو ته هم د پانګونې شرایط او زمینې برابرې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 3.15 په کابل او د غراس د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس هم د هلمند په د تعلیمي برخه پړه یو ریپورت راخلو. په هلمند کې زرګونه زده کوونکي کتابونه نه لري. دا یوازې ولسوالي نه دي چې زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې په مرکز لخرګاه کې هم د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي کتابونه نه لري او په دې برخه کې د مرکزي حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. دا چې د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلان په دې اړه څه وایي، په دې اړه نور حال زموږ د همکار محمد الیاس دایي په ریپورت کې اورو.
د زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، خو کلونه کېږي چې د دې ولایت زده کوونکو ته پوره یا بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د لشکرګاه ښار د ښوونځیو زده کوونکي وایي ځینې د دوی آن د ابتدایي مرحلې تر اوسه چې لوړو ټولګیو ته رسېدلي دي، نه دي توانېدلي چې د معارف د ریاست لخوا کتابونه ترلاسه کړي. د دوی اکثره په خپلو شخصي پیسو د بازار کتابونه رانیسي یا د نورو زده کوونکو کتابونه په خپلو پیسو کاپي کوي او بیا ځینې استفاده کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي، ولې که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ علمان ته زیاته توجه وکړي او د علمان شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي.
بلې، مشکل کېست نه ته د مکاتب مثلا د مکاتب ماس، بلکې د تمام مکاتب علمان مثلا شاید مشکل باشه. شاید ماما مثلا زیادتر وقتی شد که بعضی وقت مثلا کتاب نداریم، بس سال کتاب نداریم و در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس در یک شب خوش نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه. یه مشکل داریم و یه باعث میشه که مثلا در امتحان پارچه خود خوب حل کرده نتانیم.
زده که اون که وای کلونه کیجی چه ده کتابونه ده کمش لامله درسی بهیر غیر منظم ده و پازمویونه که کافی نمری هم ندی ترلاسه کریم. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم ډېرې هلې ځلې کوي خو نه دي توانېدلي چې د مرکز څخه کمبود کتابونه پر وخت ترلاسه کړي. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولي سرحدي ازادي راډیو ته وویل د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډېرو کتابونو ته اړتیا لري.
پاته د ډېرو کلونو راهیسې چې دلته کتابونه راغلي و یو لپس څوارلس زره جوړ د درې کتابونه وه چې هغه دلته خاص ضرورت لون و موږ پښتو کتابو ته ډېر اشد ضرورت درلودی. نو بیا مو هغه هرات ته واستوله، تبادله مو کړه. د هغه په مقابل کې د هرات معارف پښتو یو لپو 15 زره کتابونه پښتو راکړي چې هغه مو هم توزیع کړي دي. اوس هم توزیع روانه ده، تقریبا 40 زره جلد کتابونه فعلا پاتې دي د یو لپو 15 زره څخه. لسم یو لسم دوه لسم سم کتابونه مشکل نشته، دا مشکل حل دی. او په مطلق ډول چې موږ کمبود لرو د اومو اتمو نمسم کتابونه دي، وزارت ته مو هم ورته ویلي دي ځکه تر چاپ لاندې دي. کم وخت چې چاپ سوله دا کتابونه یوازې زموږ نه دی، دا د ټول افغانستان مشکل دی.
سرحدي وویل د نورو ټولګیو لږ خو د اووم اتم او نهم ټولګیو ډېر کتابونه کم دي چې د پوهنې وزارت ورسره ژمنه کړې ده. په هلمند کې د نامنو او کلتوري ستونزو سره سره چې د پوهنې په وړاندې ستونزې بلل کېږي، د کتاب نشتوالی بل مشکل دی چې د پوهنې او زده کړې پر کیفیت یې بد سیوری غوړولی دی. محمد علي استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندز د عامه روغتیا چارواکي وایي د صحي خدمات وړاندې کولو له امله د دې ولایت په سطح د میندو ماشومانو د مړینې په سطح کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو پر بنسټ چې دا مهال د کندز ولایت په سطح شپږ اویا روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او له کبله یې د میندو ماشومانو د مړینې سطح تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندز جامع روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د مور او ماشوم د مړینې کچه تر ډېره بریده راټیټه شوې ده. د کندز د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد نعیم منګل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي او دا مهال 90 سلنه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی.
اوس په هر کلي کې صحي روغتیایي خدمتونه لرو، په هر کلي کې چې دموږه قابلی لرو، په هر کلي کې چې دموږه شفا په ولسوالیو کې شفاخانه لرو. علاوه د کندز شفاخانه 50 بستره شفاخانه په امام صاحب کې لرو، 40 بستره شفاخانه په خان آباد کې لرو، او همداسې کلینیکونه او صحي خدمات صحي پوستې په اطراف کلینیک کې موږ لرو چې هغه لامل د دې کېږي میندو ته او ټولو خلکو ته چې ده صحي خدمات وړاندې کړي.
ښاغلي منګل زیاته کړه چې د ښه روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو له امله په هر 4 ساعتونو کې د کندز په حوزوي روغتون کې له 40 تر 50 پورې نارمل ولادتونه کېږي. بلخوا د نوموړي ولایت د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر د عامې روغتیا لخوا د ښه صحي خدمتونو وړاندې کولو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د نورو کلونو په توپیر اوس مهال د دې ولایت د ټولو ولسوالیو او د لرې پرتو سیمو خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري.
در خود عامې شفاخانه حوزوي کندز ما نظارت که سال گذشته داشتیم هیچ رقمی از مرگ و میر مادران.
تیر کال کومه سروې چې موږ د کندز د مرکز په کچه وکړه، د حوزوي روغتون د راجستر په کتاب کې د مور او ماشوم د مړینې کومه پیښه نه وه ثبت شوې او دغه راز په ولسوالیو او کلو کې هم د ښه روغتیایي خدمتونو له کبله د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې کموالی راغلی. په ورته وخت کې په کندز کې د ښځو د حقونو مدافع مرضیه رستمي بیا وایي چې په ښارونو کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت د منلو وړ دی، خو د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې لا هم خلک د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
بعضی مناطق هم هست که هنوز کلینیک ها د فاصله دور از قریه ها قرار دارن، بانوان هنوز هم نمیتونن که دسترسی
په یو شمیر لرې پروتو سیمو کې لا هم شزې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او د عامه روغتیا چارواکي باید د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې هم صحي مرکزونه جوړ کړي څو طبي عدالت تامین شي. د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دې ولایت په کچه شپږ اویا دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې ډاکتران، قابلې او مسلکي نرسانې په دندو ګمارل شوي دي او له کبله خلک له ښه صحي خدمتونو څخه برخمن شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دوستانو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه ونیس خبرونه اوریدلای شئ. تر هغه مخکې به د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه په کابل او لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په صفا ډول اوریو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد سره وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. په غزنی کې د خبریالانو د ملي اتحادیې لخوا په خوست کې د وژل سوي خبریال سلطان محمود خیرخوا د وژنې پر خلاف اعتراض وسو. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوه جماعتونو په ډزو تورن دی د لومړي وار لپاره نن په محکمه کې حاضر کړی سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې مسکو به د اروپایي ټولنې نویو بندیزونو ته ځواب ووایي او د امریکا ولسمشر د هوایي ځواک یو مهم جنرال په اروپا کې د امریکا د نوي عمومي قومندان په توګه ونوماوه.
د نن ورځې سپورتي خبرونه زموږ همکار واصل وسال چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ سیالۍ دوهمه ورځ پای ته ورسېده. د دغې سیالۍ په لومړۍ ورځ ایرلندي لوبډلې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 122 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 314 منډې وکړې. د لوبې په دوهمه ورځ ایرلندي لوبډلې خپله دوهمه پاڼۍ پیل کړه او د یوې وکټې په زیان سره 22 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې شل اوریزې لوبې وشوې چې اتلولي افغان لوبډلې خپله کړه خو د دواړو لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال 23 کلنه ملي لوبډله د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره قطر ته لاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسمي خبر پاڼې د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د مارچ له 22 نه تر 26 نیټې پورې د قطر په دوحه کې ترسره کیږي. افغانستان د آسیا په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې کوي چې لومړۍ لوبه به د 1990 کال د حمل په دوهمه د قطر په وړاندې، دوهمه لوبه به د همدې میاشتې په څلورمه د عمان پر وړاندې او درېمه لوبه به د وري پښه پیغام د نیپار پر وړاندې وي. د فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې لمخې په دغه سیالیو کې د سلور سلويختو هیوادونو د فوټبال 23 کلنې لوبلې ګډون کوي. او د میرویس نیکه په نوم د کرکټ د درې ورځنیو سیالیو اتلولي د کابل لوبډلې وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ یوه میاشت وړاندې د 15 ولایتي لوبډلو ترمنځ په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې پیل شوې وې. د دغو سیالیو پایلو به د کابل او کندوز لوبډلو ترمنځ په غازی امان الله خان لوبغالي کې شو چې د ټاکلي وخت د پای ته رسېدو له امله لوبه مساوي پای ته ورسېده. خو د دې لپاره چې د کابل لوبډلې په دغه لیګ کې تر نورو لوبډلو زیاتې نمرې لرلې د اتلولۍ جامې خپل کړ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي، مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. د حقیقت څه دی په یو بل خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسو هرګلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. دا چې په دې خبرو اترو کې په کوم مسایلو باندې بحثونه شوي او همدارز افغان حکومت د دغه خبرو اترو نه څومره خبر دی، د دې ترڅنګ انتخاباتي مسایل چې نن سبا ګرم روان دي، د انتخاباتي کمیسیون نو لپاره نوی کمشنران ورمعرفي شوی دي، دا چې دوی بس څومره په خپل کارونو کې بریالي وي. نن په روانه خبرونه کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په دې مسایلو باندې بحث لرو. له خغلی عبدالله سره د امریکا زموږ همکار اجمل تورمان کړي ستاسو پام ورته راګرځو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس خغلی ډاکټر عبدالله، مننه کوو چې موږ ته وخت راکو د امریکا لپاره.
مننه تاسو.
پسر کې غواړم سولې په اړه راشم. تاسو په خپل وروستي څرګندونو کې وویل چې له دې سره چې یو شمېر افغانان هیله من دي د قطر د خبرو لپاره، خو اندېښنې هم شته ځکه چې د خبرو جزئیات نه شریکېږي، ځکه خلک اندېښنه لري. د دغو خبرو جزئیات تر کومه پورې د ملي وحدت حکومت